بدبخت دار. دا مشال ریډیو دے پښتونخوا کې درې بجې شوې دي. په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلې او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې به د واکمن مسلملی ګوند هغه پارلماني غونډه پاړه واوري چې د وسوالو سره د خبرو پاړه په پکی پریکړه کیږي. دا سونډیار ولی او مولانا فضل الرحمن د طالبانو پاړه تازه سرګندونو نه مهم خبرو. په هنګو کې د یوې کورنۍ د شپږو ماشومانو د وجنې پاړه به هم تازه حال درکو. د بلوڅانو د لادرکۍ د ستونې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او نړیوال راپورونه او شننې لرو. فاول ورزو بوریوال کاکړ ته چې خبرونه کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی دا ومن نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي وسلوال د پښتنو سیمې قبضه کول غواړي. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پرونی بمې چاودنې له کبله د وژل شوو ماشومانو شمیر شپږو ته رسېدلی او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي له القاعده سره د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې له عراق سره امریکایي مرستې دوام لري. اوس بشپړ خبرونه. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي وسلوال د پښتنو سیمې قبضه کول غواړي. اسفندیار ولی خان دا خبره د چارسدی په ولی باغ کې پرون د باچا خان د شپږویشتم او د عوامي نېشنل ګوند د لارښود عبدالولي خان د اتم اتلین په مناسبت جوړ شوي غونډې ته د وینا پر وخت کړې ده. اسفندیار ولی خان وویل چې د حکومت ختمېدو باوجود یې وسلوال د ګوند غړي او مشران په نښه کوي.
طالبانو کار هغوی دا کور قبضه کول غواړي او چې کور څوک قبضه کوي نو هغه کرایدار ته غږ نه کوي، هغه د کور مالک د ګریوان نه نیسي. زه به د کور مالک یم. د مذاکراتو چا نوم نه پېژنه چې مذاکرات څه شی دی او څه شی نه دی. موږ مذاکراتو بسم الله کړو او ټولو ګړو به مذاکرات نه میاسه و دغه افراسیاب و دا زمونږ چیف منسټر صاحب بیدروواړو کړی وه.
بل پلو په پېښور کې د جمعیت علما اسلام لخوا د یو احتجاجي جلسې پر مهال د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پروند ویل که حکومت وغواړي نو دی له وسلوال طالبانو سره د امن په خبرو اترو کې کردار ادا کولای سي. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پرونی بمې چاودنې له کبله د وژل شوو ماشومانو شمیر شپږو ته رسېدلی. دا ماشومان چې پکې یوه نجلۍ هم شامل ده ټول د یوې کورنۍ دي. د دې کورنۍ مشر زرګل نن مشال ریډیو ته داسې وویل.
ګرینو بچی دی ګرینو مچی دی سبق سرونو کور سے کپڑے بدلے کے روح تو چنی کی بس اللہ تعالی یہ کھول لے یا پاکو زخل کور کی نو کور والا وانا زو زخدی دے بار کور نہ باخ سی دے.
د 14 پرون نوخته د هنګو په بابر ملکل کې هغه محل رمسته سوی چې د لوبو پر محل د ماشومان ته یو لاسي بم په لاس ورغله. د هنګو مرستيال کمشنر عبدالغفور نن مشال ریډیو ته ویل چې د دې پیښې پاړه پلټنی پیل کړې دي. د سواد په بهرین مانکیال سیمه کې پولیسو په سوره کې د ودیدونکو انجلۍ د واده مخه نیولې ده. د بهرین تانی مشر عمر خان بیګا مشال ریډیو ته ویل دوی خبر سو چې شپاړس کلنه شیربانو د ګل په ورځ د دوو کورنیو ترمنځ د شخړې په روغه کې ورکول کېده. عمر خان ویل د کاروای پر مهال یې شپږ کسان نیولې او د هغوی پر ضد یې رپورټ درج کړی دی. بلخوا په سواد کې د کاروباري تنظیمونو مرکزی اتحاد د بجلی د نشټوالي خلاف یو غونډه کړې ده. دوی وایي د بجلی د نشټوالي له کبله د عام ولس ترڅنګ کاروبارونه هم ډیر اغیزمن شوي دي. په دې غونډه کې پریکړه وسوه چې د روانې میاشتې پر 29 نیټه به د احتجاج په توګه خپل کاروبارونه بند ساتي. د افغانستان د هلمند ولایت په نومیشت ولسوالۍ کې د سړک د غاړي یو ماین چاودنې شپږ عام کسان وژلي دي. عمر ځواک نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام هغه مهال وسوه چې د ولسي کسانو موټر د سړک په منځ کې پر شخصوي ماین برابر سو. د هلمند د والي ویان عمر ځواک زیاته کړه چې په دې چاودنه کې 14 کسان نور هم ژوبل شوي دي. نومیش د هلمند په شمال کې نوې جوړ شوې ولسوالۍ ده. تر اوسه چا د دې پېښې پړه نه ده منلې. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای له القاعده سره د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې له عراق سره امریکایي مرستې دوام لري. سپینې ماڼۍ وای چې جو بایدن دا څرګندونې پرون له عراقي وزیر اعظم نوري المالکي سره په ټلیفون خبرو کې وکړې. جو بایدن د نوري المالکي د هغو ګامونو ستاینه هم کړې ده چې پکې له القاعده سره په جګړه کې اخته قبایل د عراق په امنیتي ځواکونو کې شاملول کېږي. پرون په عراق کې موټر بم چاودنو او ډزو لږ تر لږه 14 کسان ووژل. د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په جنیوا کې نیغ په نیغ خبرې اترې نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. په دې مسله کې د ملګرو ملتونو استازي لخدار برایمي ویلي دی تمه لري چې د ملګرو ملتونو له منصوبې سره سم به پر لنډمهاله حکومت خبرې پیل سي. اپوزیشن ټینګار کوي چې ولسمشر بشار الاسد ته د لنډمهاله حکومت په جوړولو کې برخه نه ورکول کېږي، خو د شام حکومت د اپوزیشن دا غوښتنه ردوي. د شام حکومت ویلې له معاصره سوي هوم سټار څخه ماشومانو او ښځو ته د وتلو اجازه ده. د شام په مرکز کې پروت هوم سټار د جګړې یو میدان ګرځېدلی دی. امریکایي پوځ پرون په سومالیا کې یو میزایلي برید کړی دی چې پکې له القاعده او الشباب وسلوالې ډلې سره اړه لرونکی یو مشکوک مشر په نښه شوی دی. امریکایي چارواکو د دې مشکوک تن د پیژندګلوي په ډاګه کولو او یا د دې کاروایۍ د کامیابۍ په اړه تفصیل نه دی ورکړی. د دې برید په اړه رپورټونه وایي چې د سومالیا لرې پرته جنوبي ساحلي سیمه براوي کې شوی دی. دا سیمه د وسلوالو مضبوط مرکز بلل کېږي. فرانس پریس خبر ایجانس خبر ورکړ دی چې دا توغندۍ د بی پایلوټ الوتکې په وسیله غورځول شوی و. او د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د مصر د سفارتخانې تشتول سوي شپږ سفارتکاران خوشې کړل سوي دي. دا کسان هم پرونه وخته پرېښودل سوي، خو نه د لیبیا او نه هم د مصر چارواکو په دې اړه معلومات ورکړی دي. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. پروانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. واکمن مسلم لیگ ګوند وایي په هیواد کې امن راوستل لوی مرام دی.
پاکستان میں امن ہماری اولی ترجیح ہے، مسلم لیگ نون سوچ وچار کر کے.
اسفندیار ولی خان وای وسلوال د پښتنو په ځمکه قبضه کول غواړي.
طالبانو کار اغي دا کور قبضه کول غواړي، او چې کور سو قبضه کوي نو هغه کرای دار ته غږ نه کوي، هغه کور مالک د گریوان نه نیسي، زګ دې کور مالک.
افراسیاب خټک وای پر روانه جګړه کې تر ټولو زیات پښتانه او افغانان قرباني شول.
حقیقت دا چې دا جنگ روان دی، خو دې کې د پښتون وینې ارزانه ده، او د کرښې نه دواړو خواوو ته پښتون وینې د دې سره تړي، او د دې خطې سره پاکستان مات چې دې کې خطر راغلی دی.
زما کور زما کلی خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو تاسو نه خپنی غوري. زمونږ ویب پاڼه ته هم تاسو ورتلی شئ mashalradio.com، ولته زمونږ خبرونه اوسنه او پخوانه هم اوریدئ شئ. ورو ده د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. د واکمن مسلم لیگ ګوند د پارلماني پارټای اجلاس د محل په اسلام آباد کې روان دی، او د دغه د راپورونو تر مخه د دغه غونډې ایجنډا دا چې وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پاره کومه لار اختیار کړل شي. نور تفصیل په اسلام آباد زموږ همکار لري.
د مسلم لیگ نون حکومت جوړېدو اوه میاشتې وروسته په اول ځل وزیر اعظم نواز شریف په خپل د پارلماني پارټۍ د غونډې مشري کوي. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو لخوا یو وار بیا حکومت ته د مذاکراتو وړاندیز شوی دی. د دغه وړاندیز او پارلماني غونډې په حق له مشال ریډیو د مسلم لیگ نون د ویان صدیق الفاروق نه تاسو کو نو د وی مسلم لیگ نون نه یوازې پاکستان بلکې ټوله منطقه او نړۍ کې امن غواړي، خو د دې لپاره به بل ډلې له هم سنجیده اقدامات کول وی. زیاتوي
پاکستان میں امن ہماری اولی ترجیح ہے مسلم لیگ نون سوچ وچار کر کے
پاکستان کی امن زمونږ لومبئی پاملرنه ده او مسلم لیگ نون با سوچ کوي چې کوم د طالبانو لخوا نوی پیشکش راغلی دی د دې څه جواب ورکړي هم د دې لپاره د پارلیماني پارټۍ غونډه کیږي خو بل طرف ته که تاسو وګورئ نو دویمه ډله یو طرف ته د مذاکراتو خبره کوي او بل اړخ ته د ترهګرۍ کاروایانې کوي زما خیال دی د دوی په خپلو نورو ډلو کنټرول نشته نو په کار ده چې طالبان خپل ټولو ډلو کې اتحاد پیدا کړي
طالبان خپل جو ان کے گروہ ہیں ان میں اتحاد پیدا کریں
خود حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په حق لا چې مشال ریډیو د دفاعي چارو کارپو او پخوانی بریګیډیر صاد محمد نتا پوسو کو نو دوی چې حکومت سره هیڅ تګلار نشتا او نو وسلوال په مذاکراتو کې سنجیده ښکاری دی وایي
مذاکرات پر ماخره سره ښکاری خبري دي خبرداس نشتا دلته سیاسي قیادت مفلوج دی فوج خپل دایره کې دننه چې کم یو رتمل ظاهر کوي شي هغه کوي باقی دا اوس کم وزیران ناشتي یا دغه ناشتي یو حالت جنگ کې چې کم ملک وي چاغي یو قیادت پکار دی نری او عزم پکار دی هغه نشته دی
د پارلیماني پارټي غونډه وروسته نن ماسپخین سلور بجې د کمی اسمبلی غونډه هم را بل شوې ده او امکان دی چې وزیر اعظم د کمی سلامتی پالیسۍ په مسوده او د ملک په امنیتی صورتحال ایوان هم په اعتماد کې واخلي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو پرون د پاکستان یو شمیر سیاستوالو د وسلوالو سره د خبرو اترو په اړه باندې خپلې څرګندونې کړې دي پرون د عدم تشدد د فلسفې د مبارز خان عبدالغفار خان شپږویشتم او د عوامي نشل ګوند لارښود خان عبدالولي خان اتمه کلي د پرون ناوخته چارسدي ولی باغ کې لمانځلې شوه په دغه اړه را جوړې شوې غونډې ته د وینا پر وخت عوامي نشل ګوند پخواني مشر اسفندیار ولی خان وویل وسلوال د پښتنو کور قبضه کول غواړي نور تفصیل په دې راپور کې اورو
دا غونډه کې ټول مرکزی او صوبایي قیادت موجود وو چې پکې اسفندیار ولی خان غلام محمد بلور افراسیاب خان خټک پخوانی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی بشرا گاور او دغه رنگ ټولو د پټۍ غړو ګډون وکړلو دغه جلسې ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر اسفندیار ولی خان ویل چې د دوی نه اکثر د پښتنه کیږي چې دوی خو اوس په حکومت کې نری نو ولی طالب وسلوال دوی تر اوسه پورې پنخه کوي نو دوی ویل
طالبانو کار اغه دا کور قبضه کول وړیو چې کور سو قبضه کوي نو هغه کرایدار ته غږ نه کوي هغه کور مالک د گریوان نه نیسي ځکه د کور مالک د مذاکراتو چا نوم نه پیژنل چې مذاکرات څه شی دی او څه شی نه دی موږ مذاکراتو بسم الله کړو ټول ګړو به مذاکرات نه میا سی وو دغه فرانسیا وو دا د مونږ چیف منسټر سره بیډرو واړو کړو
اسفندیار ولی خان ویل چې د انتخاباتو یا ټول ټاکنو وړاندې موجوده حکومرانانو د امن په نوم باندې ووټ اخستې او ولې د دوی د حکومت اته میاشتې تیرې دوه ورځې هم نه داسې زشته او نه داسې څوک شته چې هغه محفوظ دي
چې دا چا بچي سکول ته لاړ شي یا بازار ته لاړ شي کله چا رور ته کور وځي کله چا خور ته کور وځي په ایمان یې وایه تر هغه متصدی کیږي چې تر کومه واپس کور ته په خیر خیریت نه را رسیدلی دا څه جو دا د کریم خانه نه څه سخت دور نه دی دا د پیرنګي د دور نه څه سخت دور نه دی په دې پاټه هر وخت امتحان راغلی دی هر دشمن په شاشه شوی دی نو به مرک شوی دی خو د پاچا خان بابا سره جنډه به کښین تر قیامت پورې
غونډې ته خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر بشیر خان مټه وویل چې دا وخت په پښتنو قام یو سخت وخت راغلی دی ولې پښتانه به د دې سختې وروستو نه شي او د دې مقابله به وکړي اسفندیار ولی خان د مرکزي حکومت نه پښتنه وکړه چې 2014 کال د پاکستان افغانستان او د سیمې لپاره یو مهم کال دی او باید حکومت ولس ته خپل افغان پالیسي په دې لړ کې په ډاګه کړي حکومت نه دا پښتنه وکړه چې 2014 لپاره چې کوم پرمختګ په سیمه او افغانستان کې کېدون کړي تاسو څه پالیسی شته او کنه دا ډیره مهمه ده چې په دې پالیسی قام په اعتماد کې واخلي چې افغان پالیسی اوس څه ده او راتلونکي لپاره به څه وي اسفندیار ولی خان وویل چې د ډرون بریدونو په ضد خو درنې احتجاجونه ورکول شي خو ولې چې کوم قبایل بېګناه وژل کیږي د هغوی څوک هم تپوس نه کوي او نه د هغوی لپاره څوک احتجاج کوي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو پرون پیښور جی ٹی روڈ باندې جمعیت علماء اسلام د گرانیا او د کلنګ هدفي وجنو په ضد احتجاجي جلسه وکړه د جلسې مشري د جی وای امیر مولانا فضل الرحمن کوله مولانا فضل الرحمن جلسې ته خپل وینا کې د وسوال او ډلو سره مذاکرات او ملک د امن ټینګښت په اړه خبرې وکړې نور تفصیل د موږ همکار راکړي
مولانا فضل الرحمن جلسے تخبل وینا کی ویل چې په قبایلی سیمو کې فوجی اپریشن کول د بدامنۍ ختمولو حل نشي کېدی، بلکې ملک کې د امن ټینګښت لپاره د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو لار خپلول پکار دی. لس کاله وړاندې یا پنځه کاله وړاندې دلته کې چې کوم د بدامنۍ صورتحال وو، آیا د طاقت د استعمال وروسته بدامنۍ کې اضافه رانغله؟ بلکې په دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ صرف شکلونه بدل شوي دي. دا ویل چې د طاقت په استعمال سره موږ ترهګري ختمه کړه غلطه خبره ده، بلکې معاملات اوس د مخکې نه نور هم په کړکېچن کې دودي. مولانا فضل الرحمان جا تکړه چې ځینې سیاسي ډلو تر پرونه د مذاکراتو خبرې کولې، خو د یو دوو پیښو وروسته اوس د فوجي اپریشن اشاره کوي. مولانا اویل چې موږ د مذاکراتو په ذریعه د بدامنۍ حل لپاره په پارلمان کې مهنت وکړو. ټول سیاسي جماعتونه مو د مذاکراتو له لارې د بدامنۍ حل ته تیار کړل، او د هغې وروسته مو په قبایلي مشرانو مشتمله یوه جرګه جوړه کړه. دا جرګه نمایشي نه وه، دا جرګه صرف د تصویرونو لپاره یو دستور نه وه، بلکې د دې په جوړولو کې د یو کال وخت ولګېدو. د قبایلو د یو یو قوم نمو مشران راټول کړل، او هغوی مو تر اسلام آباد ورسول، او د پاکستان ټول قومي قیادت د دغې جرګې حمایت وکړو. مولانا فضل الرحمان جلسې ته خپله وینا کې مرکزی حکومت ته دعوت ورکړو، کچری حکومت مذاکرات کول غواړي نو د هغوی جرګه خبرو اترو کې مرسته کولو ته تیار ده. یاد دی وی چې دوه ورځې وړاندې د پاکستانی رسنیو په وینا هغوی د ترلاسه شوي یو ایمیل کې طالبانو ویلي وو چې هغوی د حکومت سره مذاکرات کول غواړي، خو حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
د پښتونخوا په هنګو ضلع کې تېره ورځ د یوې چاودنې له کبله د وژل شوو ماشومانو شمېره شپږو ته رسېدلې ده. د وژل شوو ماشومانو کورنۍ د حکومت نه په دغاړه د پلټنو په جرم کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا په ضلع هنګو کې د بامي چاودنې له امله د وژل شویو ماشومانو شمېره شپږو ته ورسېده. په پېښه کې ټول شپږ ماشومان په نښه شوي ول چې پکې یوه ماشومه جنۍ هم شامله ده. په دې کې پنځه ماشومان ځای پر ځای مړ شوي وو، او یو وروسته هسپتال ته په لاره کې سا ورکړه. په مړو کې آصف، عاشق، اسحاق، عزتګل، محب او د زاکیا نومونه شامل دي. د مړو ماشومانو عمرونه د پنځو نه تر پنځلسو کالو په منځ کې دي. دا ماشومان مړي به نن د پیر په ورځ د بابر میلې په قبرستان کې خورو ته سپاري. د سیمینا زمان مشال لډیو ته وویل چې د سیمې ټول خلک په دې پیښې باندې سخت غمجن دي. د وژل شویو ماشومانو تعلق د زرګول په نامې د یو کس کورنۍ سره دی. زرګول د اورکزو جنسي کډوال دی، او ته میاشتې وړاندې بابر میلې ته راغلی و، او اوس په دغه ځای کې آباد شوی دی. د دې نه مخکې زرګول په خارشه بانډا سیمه کې پاتې شوی دی. نوموړی په اورکزو کې د سمانې جیرب اوسیدونکی دی، او رابعخیل قوم سره تعلق لري. د دې پیښې وروسته زرګول مشال لډیو ته وویل چې دوی له چا سره ذاتی دښمنی نشته. واضح دی چې دغه پیښه تېر د اتوار په مازیګر په بابر میله سیمه کې رامنځته شوې وه. دغه سیمه د هنګو ښار نه قریبا وو کیلومتره په فاصله کې د شمال په طرف ته. د هنګو مرستیال کمشنر عبدالغفور مشال لډیو ته وایي چې په دې باندې تحقیقات روان دي چې د دغې کورنۍ د کومې ترهګرې ډلې سره اړیکې دي، او کچا ورته کرنیټ وشته دی. بلخوا زرګول د دغې خبرې ته تیار نه دی چې دغه پیښه د لاسي بم د چودېدو له امله شوې ده. نوموړی غوښتنه کوي چې چارواکي دې په دې کې تحقیقات وکړي چې دغه پیښه څنګه وشوله.
اوریدونکو، په تېره یوه لسیزه کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې تر ټولو زیاتې خونړۍ پیښې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ترسره شوې دي، خو تر دا مهال د پاکستان د ریاست لخوا دغه قربانو ته څه درناوی نه دی ورکړل شوی. د دې په شا څه علتونه دي؟ رپورټ اورو د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان حکومت وایي چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې له امله د دغه هیواد د 55,000 نه زیات عام وګړي وژل شوي، په زرګونو نور ژوبل شوي او د 30 اربو ډالرو نه زیات مالي زیان دغه هیواد ته رسېدلی دی. خو د راپورونو تر مخه د دغه ځاني او مالي زیان تر ټولو زیاته برخه د پښتون قام او د پښتنو د سیمو ده. نو پوښتنه دا ده چې د دغه هیواد ریاستي ادارې، سیاستوال او رسنۍ بیا ولې د پښتنو ذکر نه کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي،
حقیقت دا ده چې دا جنگ روان دی، په دې کې د پښتون وینه ارزانه ده او د کرښې نه دواړو خواوو ته پښتون وینه د دې سره تړي او د دې خطې سره پاکستان پاکستان ټول یاد نہیں پاکستانی پاکستانی ریاست چلی ہے کہ بنیادی مسئلہ دادا پنجاب پاکستان گنی او پنجاب کے امن ساتل او د نور صبح کې بدمنی نو هغه په پروا نشته دي.
خو لاهور کې خبريال او کارپو امتیاز عالم بیا وایي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې واقعیتن پښتنو ډېر قرباني ورکړي دي او د هغې نه انکار هم نشي کېدای. خو د دې یو بل اړخ دا هم دی چې د ترهګرۍ لوی مرکزونه هم د پښتنو په سیمو کې دي. د زیاتوي
بڑا حصہ کولیشن سپورٹ فنڈ کا وہ
گورا دا کولیشن سپورٹ فنڈ لوی مالی برخه په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې خرچ کیږي. بلدا چې څومره نړیواله مرستندوی ادارې دی هغه ته ټولو زیات د پرمختګ پروژې په خیبر پختونخوا کې ترسره کوي. په دې لړ کې په لومړی نمبر د پښتنو سیمې دی او په دویم نمبر د بلوچستان سیمې دی. د چا د قربانیو نه انکار نه دی پکار، خدا هم حقیقت ته چې د ترګرو لوی مرکزونه هم د پښتنو په سیمه کې دي،
لیکن اس وقت جو سب سے بڑا دہشت گردی خطرہ ہے وہ تو ہے ہی پختون علاقوں سے.
کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې پاکستان د بیلابیلو قومونو کور دی او راتلونکي نسلونو ته دا ویل د ریاستی ادارو پوهانو ذمہواری ده چې ورته د ترهګرۍ د روانې جګړه کې د هغو قومونو ځانی او مالی قربانۍ په ګوته کړي چې هغوی ورکړي دي.
جو سب سے بڑا
امپیکٹ جو ہوا ہے گورے دے ٹول جگڑے چکم ڈیر منفی اثر رہے ہغا د پختنو پسی مو شوی دے ک قبائلی سی می دی او ک د افغان پولین اخوا د پختنو سی می دی او دا غی لوی سبب دا دے چ پاتے مل سیزا کی پ افغانستان کی د شوروی اتحاد د ماتی پنیت امریکا د پاکستان د هغه وخت حکومت او عربی هیوادونو د تشدد د مفکوره د پختنو سی مو تراوړه. گینی دا غی نمخ کی د ډیره د امن نه ډک سی مو د پختنو د قربانیو په یو نایو شکل کی در ناوی شوی دی. خدا محل د وسلوالو مخې ته د وامین شتل ګوند غوندې د پښتنو ګوند هم ولاړ دی او ځینې داسې پښتانه دي چې د وسلوالو په اړه نرم دریځ لري.
بلخوا په لندن کې پښتون خبریال او لیکونکي فائق یوسف زی بیا وایي چې پښتنو لیکوالانو، سیاستوالو او کارپوهانو په دې لړ کې خپلې ذمہواری په صحیح توګه نه دي ترسره کړې.
دا زموږ د پښتنو د لیکوالانو، د جرنالستانو، د سیاسيانو کمزوري ده. په دې باندې ما مخکې لیکل کړی وو چې موږ د دې دا کم لبه چې روانه ده د دې د جغرافیو ګورو نو دا ټول به پښتنو سیمو کې روانه ده.
پروفیسر حسن عسکری وایي چې تاریخ کې هغه دغه خبرې تل تر تل نه ځایږي. په دې 13 لسیزه کې چې څومره پښتانه د دې جګړې ښکار شوي دي د هغوی قربانۍ که د چا زړه خوي او که بد تاریخ کې به ورلځای ضرور ورکړل کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو د ورکو بلوسانو د خوشی کولو لپاره د کویټ نه د شروع شوی احتجاج نن درې میاشتې پوره شوې. د غلاریون کوونکو د اکتوبر په 28 نیټه له کویټ کراچۍ او له هغه د اسلام آباد په پخو مارچ کوي. نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
د ورکو بلوچانو د خوشی کولو په مخه له کویټ اسلام آباد ته روان شوی لاریون د پنجاب صوبې ډېر غازی خان ته رسیدلی دی. د دغه لاریون مشرکون کی ماما قدیر بلوچ نن سحر مشال رډیو ته ویلی دوی د تیرو پوره دریو میاشتو راهسه د احتجاج په توګه په پخو لاریون پیل کړي. خو په بلوچستان صوبه کې نه یوازې د خلکو د ورکیدنې لړۍ درېدلې نه ده، بلکې اوس د غلطه د ورکو خلکو د ډلېز قبرونو د موندنې سلسله هم شروع شوې ده.
یو نیم سل پورې خلک د بلوچستان نور شل اتیاب دے سیاسی کارکنان طلبہ تنظیموں خلق دے دا غفور تک گئے اور بیا تارچل کے اور بیا وزنی اور کمرون کی دغائی سے تسکے دا اجتماعی کمرون دا درے اجتماعی کمرون دا معلوم سوی دے مشتا اس نور ہم اس ایف سی نپریش دے کے نور ہم اس تا دیر
ماما قدیر بلوچ زیادہ کڑا د تریتم بلوچانو د خوشی کولو لپاره دوی جمهوری طریقہ اختیار کړی دا او د ورکو خلکو د کورنۍ د غړو خزو او ماشومانو سره یو ځای په سخت یخنۍ کې په خپل پخو لاریون شروع کړي خو حکومتي چارواکي لا هم د زور څخه کار اخلي او لا هم د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې عملیات دوام لري
گورنمنت اوس خپل هغه کارونه شروع کړي دي لکه بنگلاديش کې دا شروع کړي او بلوچستان کې دا پیدا کرے دے شاید دے کہ بنگلہ دیش رخ اختیار بکی
یاد دی وی د ترې تم کړو بلوچانو در خوشی کولو په مخه د اکتوبر په 28 نیټه د بلوچستان ل مرکزی خار کوټه د هغوی خپل خپلوانو تر کراچۍ لاریون وکړو په کراچۍ کې لڅو ورځو احتجاج وروسته دغه احتجاجي کاروان چې چلوي خمیرمنې او لس نارینه پکې شامل دي د دسمبر په 14 نیټه اسلام آباد ته په پخو روان شوې دي لاریون کوونکي وس مهال له اسلام آباد ته 800 کیلومتر لري دي چې د غلطا پر سي دو کې ورته یو بل میاش پخو مزل پاتې دی
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال جون سستونز لري
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروي
اوریدونکو د خبر قبایلی سیمې د تیرا کوکی خیل چې کوم د دې نام لاله کبله بے کوره شوی دی د هغوی نمونه لا په سرکاري توګه ثبت شوی نوی دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې نمونه دی زر تر در ثبت شي چې ورته خوراکي او مالی مرستې ورکړل شي نور تفصیل د سیمې نظم همکار راکړي
د خیبر جنسی د تیراکو کې خیلونه بې کوره شوي خلک وای چې د دوی سیمه تر اوسه د وسلوالو نه پاکه نه ده ګرځول شوې او دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې د کډوالې ژوند تیروي دوی وای چې تر اوسه ورته د آی ډی پیز یا بې کوره شوو خلکو رسمي درجه نه ده ورکړی شوې چې لامل یې دوی ته څه نه میلاویږي او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي په دې هکله د تیراکو کې خیلونه بې کوره شوی یو تن حاجی عالم شاه مشال ریډیو ته وای
تقریبا ټول تقریبا د مزګ نشته کلی نشته خوراک نشته مزري نشته راشن نه ملويږي خلکو ته موږ ته تقریبا ډیر تقریبا
او د جمرود یو سیدونکو کشمیر خان وای چې د تیرانا بې کوره شوی دغه خلک هر ورځ تحصیل ته راځي خو څوک یې پوښتنه نه کوي
غریبون ورځې نه روسیل ته توسیل کې ورځ تیره کی په تمه لیکن څوک یې تپوس نه کوي دغه غریبونو لا چا د یوې روپۍ شای ور نه کو و دا چې داسې خلک هم شته چې وخت دوړه ورکړه نشته
د کوکی خیلو د متاثرینو د تحریک چیرمین اکرام الله جان کوکی خیل وای چې تر اوسه یې رجسټریشن نه دی شوی او په کار دی چې د نورو قبایلي سیمو د خلکو په سیر ورته دغه حق ورکړل شي
موږ په دغه ټولو هلو ځلو کې لګیا یو چې خپل کوکی خیل کم تم د حق وګټو ځکه چې څرنګ یې بجور نه واخله تر چتراله پورې چې څومره قبایل دي هغو ته دغه حقونه میلاو شول خو دا موږ ته نه میلاو
د خیبر جنسی د تیرا کوکی خیلونه بې کوره شو خلکو د رجسټریشن او دوی ته د مرستو نه میلاوېدو د غستون زمو چې کله د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم وزیر ته وړاندې کړې نو دوی وویل
مونږ دا ریکوست کولی شو او کړه مو ده او ان ریټن مو ور لګلې هم ده ډی جی ایف ډی ایم ته چې دای دې مونږ ته یو ټیم ډیپیوټ کی چې راشي او مونږ سره الریډی چې کم ایگزیسٹنگ فنکشنل کمیٹی دا دی آئی ڈی پیز والا چې التا دی ټیم دی ڈیپیوٹ کی امنگ تا دی راشی او امنگ سره تقریبا دی 6000 نه زیات جنمن کې سونه دی دی آئی ڈی پیز چې هغه ویریفیکیشن کی او هغه انلیسټمنٹ کی
یا د دی ویچ په دی ورستیو کی وسلوالو طالبانو د تیراکو کی خیلو سیمه تر خپل واک لاندې کړې ده او د بدمنۍ لامل ترې په سلګونه کورنۍ بې کوره شوې دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجو یو څوک داخلي وکړو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې په پښتونخوا کې درې نیمې بجې کېدونکې دی او دا هغه وخت چې تاسو موږ ټول د خبرونو د لنډیز په انتظار یو. بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی دی مایک د تازه خبرونو لپاره هغه ته حواله کوم.
د عمومي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي وسلوال د پښتنو سیمې قبضه کول غواړي. اسفندیار ولی خان دا خبره د چارسدی په ولی باغ کې پرون د باچا خان د شپږم او د عمومي نېشنل ګوند د لارښود عبدالولی خان د اتم اتلین په مناسبت جوړ شوی غونډې ته د وینا پر وخت کړی دی. بل پلو په پېښور کې د جمعیت علما اسلام الخوا تیر ورځ د یو احتجاجي جلسې پر مهال د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل که حکومت وغواړي نو دای له وسلوالو طالبانو سره د امن په خبرو اترو کې رول لوبولای شي. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پرونی بمې چاودنې له کبله د وژلسو ماشومانو شمیر شپږو ته رسیدلی. دا چاودنه پرون ناوخته د هنګو په بابر میله کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د لوبو پر مهال د ماشومانو ته یو لاسي بم په لاس ورغی. د سوات په بهرین مانکیال سیمه کې پولیسو پاسوره کې د ورکوندون کې انجلې د واده مخنیولې ده. د بهرین تانی مشر عمر خان بیگا مشال ډی تویل دوی خبر سو چې شپارس کلنه شیربانو د ګل پورز د دوو کورونیو ترمنز د شخړې په روغ جوړ کې ورکول کېده. د افغانستان د هلمند ولایت په نومیشت ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې شپږ عام کسان وژلي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام هغه مهال وسوه چې د ولسي کسانو موټر د سړک په منځ کې پر شخصي ماین وخاته. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ویلي له القاعده سره د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې له عراق سره امریکایي مرستې دوام لري. سپینه ماڼۍ وایي جو بایدن دا څرګندونې پرون له عراقي وزیر اعظم نوري المالکي سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې او د شام د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په جنیوا کې نیغ په نیغه خبرې اترې نن په دریم ورځ هم دوام لري. په دې مسله کې د ملګرو ملتونو استازي لختر برایمي ویلي دی تمه لري چې د ملګرو ملتونو له منصوبې سره سم به پر لنډ مهاله حکومت خبرې پیل شي.
اوریدونکو بوریوال کاکړو چې درته تازه خبرونه وړاندې کوله اوس ورځو د پاکستان د کورونو ورځپاڼو ځینې اداریو ته د موږ همکار کتلی دي نو راځئ چې دا وګورو.
اکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي ملک دا وخت د توانایي بحران مسلسل روان دی او دغه رنګ ورسره د حکومت له اړخه د دې بحران د هوارولو اوچتې دعوې هم جاری دي. اداریه مخکې لیکي پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په منصوبې هم څه خاص کار نه دی پیل شوی او نه د هند نه بشرې اخستو په اړه چې کومه خبره شوې وه دغې څه نتیجه هم رونوته. اداریه زیاتوي پاکستان کې د کولی ذخیرې د کلونو راسې پرتې دي خو فایده ترې نه اخیستل کیږي او ماهرینو په وینا کدی نه بجلی جوړه کړی شي نو توانایي بحران ختمې دی شي. ادارې وړاندلی کې د پېټرولیم وزارت وفاقي وزیر د تر صحرا کولې په اړه ویلي وو چې د تر کولا پاکستان د توانایي مستقبل دی. ادارې وایي چې په دې اړه سیاسي اتفاق موجود دی نو بیا دې نه د فائدې چتولو ضرورت دی. ادارې اخیره کې لیکي چې تر کولې په منصوبو کې د ټولو غټ خند مالی وسایلو کمې دي او که په دې لړ کې حکومت له اړخه عملی اقدامات اوچت کړي شي نو په وړومبي مرحله کې به شپږ سوه شپېته میگاواټ بجلی پیدا شي او دغه رنګ بیا څلور زره میگاواټ پورې د زیاتې دی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت انصاف په نوم خصوصي پیکج په اړه لیکي او وایي چې شل ارب روپو د دې منصوبي پروګرام تر لاندې د پېښور دیش سره کورونو ته به د نهه بیماریانو ویکسین ورکړی کیږي او وخت سره سره بیا به دا پروګرام نورو ضلعو کې هم شروع کړی شي. ادارې وایي ضرورت د دې خبرې دی چې دا مهم د صرف ویکسین پورې محدوده پاتې نه کړی شي، بلکې سرکاري هسپتالونو کې د صحت انصاف په نوم باقاعده دفتر دې جوړ کړی شي چې په هغې کې موجوده عمله د خلکو رہنمائی او مدد وکړي. ادارې زیاتوي زموږ زیاتره خلکو شکایتونه د دې له وجې مخې ته راځي چې هغوی ناخوانده وي او هسپتالونو کې مختص کړی شوي ځایونه لکه او پی ډی او لیبارټیانو معلومات ورته نه وي او دغه رنګ ورته دا معلومه هم نه وي چې کم سیز دوی لپاره بیړیا دی او دوی به کم ډاکټر سره رابطه کوي. نو که داسې څه دفتر په هسپتالونو کې جوړ کړی شي او هغې عمله خلکو رہنمائی کوي نو مسلې هوارې دی شي. ادارې وایي پکار ده چې په هسپتالونو کې د خلکو رہنمائی کوونکو ته خصوصي مراعات هم ورکړی شي او داسې یو نظام دی ولا جوړ کړی شي چې هغوی خپل فرض په صحیح توګه سرته رسوي او د کار نه ډډه نه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډیکلن واش په خپل یو مقاله کې لیکي د 1928 کال د جولای په میاشت کې د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالډ ریګن یو امریکایي استازی ورنر والټرز پاکستان ته ولیږلو. دغه امریکایي استازی د هغه وخت د پاکستان پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق ته وویل چې له امریکا سره ځینې داسې ثبوتونه دي چې ښایي پاکستان خپل د اټومي بم پروګرام ګړندی کړی دی. حسین قنیلی کی ضیاءالحق ډیر په حیرانتیا سره ویل چې هغه ته خود داسې پروګرام پړه هیڅ علم نشته. ضیاء امریکایي استازی ته ویل کې دی چې پاکستان یو لوی او مهم ملک نه وي خو یو عزتدار هیواد دی. والټرز بیا وروسته په خپل یو لیکنه کې ویلي کې دی چې ضیاءالحق ته پر دې اړه معلومات نه وو یا ډیر هوښیار او محب وطن دروغجن وو. د حسین قانی په کتاب کې راغلی چې امریکا د 1950 لسیزې په شروع کې لومړی د کمیونیزم او بیا یې په 2001 کال کې د القاعده پر ضد جګړه کې پاکستان ملګری کړو، خو د پاکستان دلچسپي په نور څه کې وه، یعنې د هندوستان پر ضد خپل زړه دښمني جاري ساتل وو. نو همدغه وجه وه چې دې ښې نتیجې ورنه کړې او پرله پسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې پاتې شوې. او همداراز پاکستان کله له امریکا د غنمو وسلو او نقدی کیش غوښتنه کړي او کله ترې خفه وي. حسین قانی وایي امریکایانو په تیرو لسیزو کې د دوی په خبره پاکستان ته شاوخوا 40 ارب ډالر ورکړي دي، خو د دې باوجود پاکستان جهادي او اټومي پلوه پالیسیانی جاری ساتلي چې له وجې امریکا غوسه ده. حسین قانی زیاتوي د امریکایي امداد په بدل کې پاکستان کله هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. حقانی د کتاب په اخره کې لیکي پاکستان غوښتل چې د شام د پخواني ولسمشر حافظ الاسد په څیر عمل وکړي او امریکا ورسره د اسرائیلو په څیر چلند وکړي. بلخوا ګارډین ورسپانې د افغان ولسمشر حمید کرزی لخوا د کابل او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه تر ټولو سخت موقف سرلیک لاندې مقاله خپره کړي چې پکې راغلي دي افغان ولسمشر ویلي دي تر هغو به له امریکا سره یا تړون لاسلیک نه کړي تر څو چې امریکا له دولت مخالفینو وسلوالو سره بیا د سولې خبرې نه وي شروع کړي. یوې خبری غونډې ته په خپل وینا کې ولسمشر کرزی ویل چې د امنیتي او دفاعي تړون په بدل کې هغه د افغانستان د خلکو لپاره امن غواړي. افغان ولسمشر وایي د سولې خبرو شروع کولو شرط یې ځکه ایښود دی چې د په خبره هغه غواړي چې پر دې خبره مطمئن شي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون وروسته به په افغانستان کې خپل سری او ګډوډي رامنځته نشي. زیاتره ډیپلوماټان پر دې عقیده دي چې ښکارینه موجوده افغان ولسمشر به له امریکا سره دفاعي تړون لاسلیک کړي. له دې تړون سره به امریکا ته اجازه ملاو شي چې 2016 کال وروسته په افغانستان کې خپل موجودګي ولري.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوردم کوم مشال ریډیو ته وګي گلف نیوز به پانه خپل یو مقاله کې وایي پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف نوی قانون مخې ته راغلی چې په موجوده نارامه حالاتو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. بلخو د انساني حقوقو ځینې کارکونکو په دې کې امنیتي ادارو ته ډیر اختیار ورکول پړاندې خمن دي. د دې مقالې غټ ټکی منور شاوړاند کوي.
گلف نیوز ویب پانے دا لیکوال فرحان بخاری و مقاله شایع کړی چې پکې نوموړی وای پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کار کوونکو د حکومت لخوا د ترهګرۍ خلاف د نوي قانون جوړولو باندې ډېرې نیوکې کړي چې په نور نړۍ کې او په عامو حالاتو کې پر ځای هم دي. یعنی د دې قانون تر مخه امنیتي ادارو ته ډېر زیات اختیارات ورکول کیږي چې د غلط استعمال اندېښنه به یې موجود وي، خو په پاکستان کې موجوده حالاتو کې د دغه ډول قانون ډېر ضرورت محسوسېږي. مقاله لیکي په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د پاکستان په هر برخه کې کاروایانې وکړې او ولس دې حال ته رسېدلې چې وایي په هر صورت کې د ترهګرۍ مخه نیول پکار دي. بلخوا د ترهګرۍ خلاف د نوي قانون باندې زیاتره خلک ځکه هم تنقید کوي چې د هیواد کې امنیتي ادارو ځینې وختونو کې د اختیاراتو غلط استعمال هم کړی دی. خو د دې مقالې لیکوال وایي چې پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د بدامنۍ باوجود جمهوریت ډېره وده کړې ده او په اول وار د یو جمهوري حکومت نه په پرامنه توګه واک بل جمهوري حکومت ته سپارل شوی دی. نو په دې حالاتو کې د امنیتي ادارو په اړه ډېرې اندېښنې امکان نه لري. فرحان بخاری وړاندې لیکي په داسې حال کې چې هیواد د ترهګرۍ او بدامنۍ د جنجال سره مخ دی، د ترهګرۍ خلاف قانون سازي ډېر اهمیت لري، خو پکار دا دی چې د دې د سارنې لپاره هم یو نظام جوړ کړی شي او بل سیاسي مشران ټول ولس د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې په اعتماد کې واخلي. د لیکوال په وینا د ترهګرۍ خلاف یوازې جنگ کول نه دي، بلکې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره په ولسي ملاتړ یوه مستقله تګلاره جوړول پکار دی. لیکوال په اخر کې وایي د ترهګرۍ خلاف قانون به عدالتي نظام کې د اصلاحاتو نه پس ګټور کیږي. یعنی په ترهګرۍ کې د ککړو خلکو خلاف اول څوک ګواهی ورکولو ته نه تیاریږي او بیا ورته ججان د سزا ورکولو نه ویریږي، نو د دې مخنیوي هم پکار دی. د دې ترڅنګ ولس ته دا باور هم ورکول پکار دی چې هیواد د اصلاحي ریاست جوړېدو په لور روان دی او د عوامو د تعلیم، صحت او خیر ښېګڼې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شي، نو په نتیجه کې یې پاکستان د ترهګرۍ د عذاب نه خلاصېدلی شي.
اوریدونکو، په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې اقلیتونه له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. چترال د کلاش قبیلې خلک وایي چې د وسلوالو لخوا د دړکو ترلاسه کولو له وجې دوی خپل روایتي میلې نشي کولی. نور تفصیل زموږ همکاره انیسا اجمل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې د امنیت د ستونزو سره مخ دي، د چترال د کلاش قبیلي خلک وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا د دړکو ترلاسه کولو وروسته دوی خپل روایتي او کلتوري تهوارونه نشي کولی او بې یقیني سره مخ شوي دي. سیدګله چې دا وخت د کلاش په کلتور سیړنه کوي او د نېشنل جیوګرافیک لخوا ورته جایزه هم ترلاسه شوې، وایي کلاش قبیله چې خوښه 15000 کال زوړ تاریخ لري او دا وخت یې آبادی تر 3000 پورې ده، ورته د حکومت لخوا هیڅ مرستې نه دي ترلاسه شوې. هغه سیاتوي د دوی په سیمو کې یوازې غیر سرکاري ادارې کار کوي، خو د بد امنۍ د سو پیښو له وجې هغوی هم اوس خپل فعالیتونه تر ډیره کم کړي دي.
د پاکستان چې نورې سیمې محفوظ نه دي، نو موږ به خپل ځان څنګه محفوظ احساس کړو؟ موږ ته ډېرې دړکې ترلاسه شوې. کیلاش چې یوه قدیمه قبیله ده، نو دې ته د ډېرو خلکو پام دی. ځینې قوتونه هڅې کوي چې زموږ مذهب بدل کړي او موږ ویروي. په 2012 کال کې یو څو بهرني کسان راغلل او یو کیلاشي یې ډېر په بېدردۍ سره وچو. دغسې زما یو خپلوان لومړی وسلوالو وتښته او بیا یې وچو. نو ما چغې وهلې، خو پولیس د معلوماتو لرلو باوجود زموږ سره مرستې نه کولې. نو او حکومت چې په خپل محفوظ نه دی، موږ ته به څه تحفظ راکړي؟ دغسې په یونان کې میشت سکندر کیلاش هم د سیدګلې خبرې سره اتفاق کوي، وایي چې دی د خپل کلتور ته د ورپېښو خطرو له کبله ډېر اندېښمن دی.
دا یوه پیچلې مسله ده. کیلاشانو ته خو ګواښونه کیږي. یو یونانی مرستندوی کارکوونکی و چې په کیلاش کې طالبانو تښتولی وو، بیا د سپین یو تن و چې ووژل شو. موږ د مذهبي سخت دریځو له وجې د ستونزو سره مخ یو، او زما په خیال دا په پاکستان کې د ټولو اقلیتونو مسله ده.
د کیلاش یو بل جنۍ شمیم کیلاش وایي د یو هیواد د شناختی کارډونو او پاسپورټ په سیستم کې چې د یوې قبیلې لپاره ځای نه وي، نو په هیواد کې به اقلیتونه څنګه خپل ژوند سم تیر کړي؟ پاره دوه مروز کیلاشیانو ته دا معلومات ورکول کیږي چې د وسلوالو لخوا درته خطرې دي. د دې دړکو له وجې موږ خپل روایتي میلې نشو کولی. طالبان او ملایان زموږ د کلتوري رسمونو په بنسټ موږ ته دړکې راکوي. موږ په تیرو دریو کالونو کې جوشي، اوچاو، پو، چاو موس تہوارونا د بد امنه د ویری لوجی په سمته غن دی کړی کومنګ د وسلوالو د خطر لوجی د خپل روایتي میلی ونکړو نو اخر زمنګ راتلون کې نسل او کلتور با څنګه خوندي پاتې شي د اقلیتونو د اتحادیې ویاند شیمون الفرد گل وایي دوی د کیلاش د خلکو ډېرې ستونزې حکومت ته پکو تکړي خو حکومت پکې پاتې راغلي
دلته په پاکستان کې خصوص هم محفوظ نه دي او بیا کیلاشیان چې په غریزو سیمو کې اوسیږي او په اقلیت کې هم دي نو د لا ډېرو ستونزو سره مخ دي
د خیبر پختونخوا د اقلیتونو د وزیر سورن سنگ په وړاندې مې چې کله د کیلاش د خلکو ستونزې کې خودي نو نوموړي ویل چې حکومت دوی ته د خپلو تہوارونو لمانځلو لپاره پورا تحفظ ورکړی دی
ماته خو چا هم نه دی ویلي چې هغوی ته وسلوال دړکی ورکوي او دلته په پښتونخوا کې خو تبلیغي مرکزونه جماعتونه بازارونه هیڅ محفوظ نه دي زموږ حکومت هڅې کوي چې په سیمه کې امن راشي او ځکه هم موږ له طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوو
د کیلاش اوسیدونکي وایي کیلاش یو ډیر لرغونی تاریخ او کلتوري قدر نه لري دوی د پښتونخوا ټولنې او کلتور ته ډیر رنگونه بخلي دي دا غه قبیله ده چې په نړیواله کچه ورکه د انساني ټولنې سیړنکار ډیره خوخي سرګندوي نو باید چې حکومت د دې قبیلې امنیت ته پام وکړي
اړوندو کوس وخرا غلې دي د ونی دي خبرونه زما کور زما کلی د زما کور زما کلی خبرونه کې هرونه زمونږ همکاران د پښتون افغان وطن په بیلابلو کلیوالو سیمو ګرځي د دغه کلیوالو سیمو ولس سره خبرې کوي دا غوي ستوندو ته د چارواکو د پام راګرځولو هڅه کوي او د دې ترڅنګ په دغه سیمو کې د روان کلتور را هم تاسو خبرې نننه زما کور زما کلی کې زمونږ همکار د کورم یو کلی ته ورغلي راځي چې په ګډه وو
اوریدونکو د نن پخپرونه کې درته د ضلع هنګو د ابراهیم زو سیمې په اړه باندې درته معلومات درکو دغه سیمه د هنګو ښار نه تقریبا 9 کیلومتره لرې د شمال په طرف ده د ابراهیم زو سیمې یو مهمه خبره ده چې اعتزاز حسن هم د دغه سیمې اوسیدونکو وو اتلس کلن اعتزاز حسن د جنوري میاشت په شپږ منټه د خپل سکول بهر د یوې ځنمرګې برید کوشش ناکام کړی وو په هغه برید کې نوموړي خپل ژوند د لاسه ورکړو خو د خپل سکول په سلګونو ماشومان یې د مرګ د خولې نه راوستلو زه دغه سیمې ته ورغلی یم او هلته د خلکو سره د هغوی په ژوند ژواک او هغوی ته د اروپې خوستونزو په اړه خبرې کړې دي راځئ چې د دغې سیمې سیل وکړو مون سر دلتا یو مشر ناسته د دنوم دی شبیر غلام مشر درته وای چې د ابراهیم زو سیمه تاریخ څه دی په دغه سیمه کې کم کم خلک اوسیږي او د چرته راغلي دي په دې سره خبرې وکړي
سورا قوم د دې کې پته کې د ټول افغان دي په پټوري کې تب کې په نورو کې ته د افغان باندې مشهور دي بیا د دې ته راغلي دا بیا دا کله نو د مو خاندان څخه کوم دی دا په متخلو مشهور دي دا د غره کې پته کې دلو یو بل خاندان دی زمین محمد حسین سید و سید او دا کلے آباد کو غیلنگ شرپت خیل شو دیا لنگی مت خیل شو دیکھے دریت تپی اور کراغ لے امت خیل شرپت خیل اور شیخان خط خوڑے دا چلور پیرکی اور کے شامل سے دکل ہے جوڑ دیکھے عموماً رغلی نہیں سکا تیرانہ رغلی یا گیر سے پھر نہ رغلی پھلو بدیو دو واجے دکلی کی مورتا پانا ویرکڑی مسرا پتی کے گی
دا شرفت خیل او احمد خیل دا سوکو
دا یونی کا اولادو دا آجی پتی کدو آخر کے دا دکھ رکے پتی کدو دکل ہے خالی دا میدان ہوئی سنو دا روزا چکم دا علمدار بار جا جوڑا دا نوا ایچ شہر ہو دا جی کے بیا دا یو سید زمین محمد حسن سید دا خال رکھوس کو دا جی آباد کو
دا دی کلی چی کم دی دا نم سنگا کی دولے شو
ابراہیم دا دمو نکو دا کلی دا غپا نمیشو بیا دی سجارا موسرا دی
پا تاریخ لیکلی شوی دا جگر چی دی دا دا بابر بادشاہ سر ہم شوی دی دا خبر سنگا
بلکل دا وقتی بابر بادشاہ دا پاسا بابر لکاری دا زی کلی پتی کدلو کیم تی لگولو ببر بچا فور سے گھومو کا کلرات لے کر نا بے بھی دلی کے پڑو کو دینا مزہ کا ببر دے ابراہیم ببر تھا شکرست کڑے
پدی کلی کی دخل کو رسم و رواج سدے دلتا خلق کو دن سنگ کی کپڑی سنگ گوندی اور ددی خوراک سدے پدے بانے بم دخل کو سر خبر کو من سر دلتے مشر ناستے مشر اول رتزان معرفی کا
محمد غلام
مشر دار تو وہ ہے شدا خلق چدی دلتا وہ دن سنگ کوي
مکه خو دن سے بیل حساب اس کے لکل سبا مو کو اتفاق رغلے کا وہ ادو بڑے غدوی تلی سنامو قوم طرف نہ دے او بکی ولی مو بے سکو دے مو قوم طرف نہ مشار طرف نہ پابندی دے وہ باوجود خالق ولی بے ورکی دیگو دے رواج پورا پا دی کوہار دی پیخاور علاقے کی نشتا پورا صوبے کی یعنی غا خوارا غا پیسے غا ایچ بناغ دے پیسے نشتا بلکل دے تلے سنا
دا سو کبھی ہوتا
دا غا والا کور والا بکی ہوتا
جنیتا
جنیتا بس اوری سے سکون دے گا قوم رواج دے پچیس پچیس خواڑا ایسا کھانا اس نر سب حالات کے ایک لاکھ سونا رسی کھانا نر سب حالات کے نو دو لاکھ ڈھائی لاکھ روپے خرچہ پنڈار بڑھوا دے بھائی مور رسی لکا خال کو والا رسی لس لکا شل لکا گا شے بنی
تسو کلا وعدہ کرے
بس 1969 کے
نو آگا وہ دونوں نن وہ دونوں کی سفر
ماں وہ دبے 1100 روپے لگی دی 120 روپے تو لا سونا ہوا سکون خوشحالی و ڈیرا کل اخبل سزونو بس وہ بلبل ہے چوالے
بلبل
ہوتے خٹک ڈانس بنگس ڈانس اس کے سکون جو ڈیگو نظر والے کا ڈیگ لگے چلے اس پاتا اور کہنے لگے سکون ڈانس جو انڈیا والا اس کی گانا ڈالو بھائی اس کے پتہ نہیں لگے وقت دوا سے بوڑھا گانو کچرا ٹھول با بلبل ہے کرو دیکھو خوان دی کرو کرا جی کشتا وہ سن کہیں بلبل بلبلے زور پختو رواج دے مغاڑے
کی دا خوراک ور کبھی
غریبانا والی میں چار پیس کو پیسے والی میں خال ڈیری بھی کہی باقی آمٹی آمٹی کالا بھی قوم دفاع چاسا جنگ دری بھی بے جنگ دری نے علاوہ بے والی ماں کہ یار دو صاحب بار خل کرو گوڑی غوالی میں لکھا نر سبا رواج کی خیر چلی
دا غزے کے دا خل کو چکم دے دا جامو پا والے سرسر اسم رواج اس خو خوی
نو جمع مو اسم دا سدا جمع خواہ خو گار میں کٹونا چوٹو پیر دینا پسا رو او گرم چادر پسارو
دلتا د خلکو کاروبار سده ژوند جوا کی څنګه ده اپدی باندې به مونږ سره دلتا یو ځوان ده اول درته نوم پورا وخه چې سالون سره
مدرسلی بنگ شډوکټ زمانون دی او زه یو وکیل یم جی
اکثر دلتا خلک کم کم کارونه کوي
نو کار پیشه خلک کم شته زمیدار هم شته یوند سي خلک کم شته چې بهر ملکونو کې جابس کوي زیات سرکاري نوکریانم کوي دینه علاوه فوجینو کې دي اور دینه علاوه دي حکم خل دی ډیر وفادار ډیر مینے والا اور ډیر ملنسار خلق دی جی
فلم زوان نو دغه ځکه د زوانانو کم کم مسائل دی
های سکول شته خو کالج دلته صدغه نشته د فیمز دلته لسم پورې سبق ته لسم وی بیا دولسم نشي ویله نو مین بیسیک مسله خو دلته ایجوکیشن دی
د دولسم جماعت پاس کې دوه پاس سبق ته بیا چرته زی
لسم نه پاس لازمی خبره یا کوهاټ ته زی یا پېښور ته زی نو غریب سړی صفا خبره پیخور اور کوہاٹ کے دخپل معشوم ایجوکیشن چرتا برداشت کولے شی مغید وجہ دیر معشومان سبق نہ محروم پاتی شی دخپل یونین کونسل کے طور ہٹ کلے دے ٹول یونین کونسل نو نور کلی بم وہ تب ہم فائدہ شی چاہو تد پل یونین کونسل کے دن یو کالج ملو شی
دلتا یو ہائر سیکنڈری سکولو دا معشومان لپارا چپاغی کے اعتزاز حسن ہم سبق ویلو دا واقعی سنگ شیو پدے بانے لگنے کی یوسو خبریں
دا سکول ته روانو لکلی یا ان لکلی دا سکول نه لگ لټ شو هر ټیم کې اسمبلی تا سٹارٹ وا نو دا سکول سره نږدې شو د سکوم سوسایډ بمبر وو دا دې ته نږدې راغلو دی فرینڈس تا دی ته فرینڈس ته ویلو سکول کوم خو دې زپ کې ایڈمیشن کوم نو دی فرینڈس ورته ویلو چې ته خو زموږ سکول نه مطلب غا غی فرینڈس د خطر بھام کا چیر دا خو خودکش ته اعتزاز غی رسته شو اعتزاز ته وی چې دا خودکش ته او رسته شته اعتزاز ورته وی چې زه دا قابو کول شم تاسو خو شه زدا اسی نه زدا سکول ته لاړ شه زدا قابو کول شم اور امدی ده کی سوسائیڈ بمبر خپل ځان بلاست کو څخه په نتیجه کې اعتزاز حسن بنگش شهید هم شهید شو
دا هایر سیکنډری سکول دی دته د اعتزاز نوم ورکړو
جی جی
نو د اعتزاز د چکما قربانی دا دته تاسو په کم نظر سره ګوري
ټول خاندان ټول فیملی ټول کله ابراهیم زئی ټول بنگشان ایون ټول ملک دے بندے مفخر کو اور مونږ نور بچیم اندسه قربانی پر ہمیشہ تیار دی
دلته ما سره یوش میر ماشومان ولاړ دی شبان درد وای چې دغه ځکه تاسو کمی کمی لوبي کوي
جی مونږ دلته کې ټول نه زیات خو کرکټ ته او فوټبال دی
درته وای چې دغه ځکه د کرکټ د بارا یا د فوټبال د بارا تاسو میدانونه شته تاسو سہولتونه شته کنه
موسی شته خو پنیش تشمار دی ټول کندی ورکه اور ډیر خسته حال گراوندونه موسره او تین اور بیراشی تین دا ډیر متاثر کی دا گراوندونه
دلته زدا ولاړم او دا غر ماته د ځنخکاری په دې کې یو چینه دا چې دیتا وی شندونه چینه په دې چینه کې د حکومت طرف نه یو پروجیکټ شوی دی چې په هغه کې او به جمع کیږي او هغه او به چې په ټانکی کې جمع کی دوه ورسته دا او به خلکو ترازی دلته موږ سره یو کس موجود دی په دې باندې موږ سره خبرې کوو ضرور اول تر دا و چې نوم دې سده او به دا شندونه چینه چې کومه ده دغه قدرتۍ دا جوړ شوی د کسنګ
ما نه مزه فراباس ده دې باندې بجلی خرچه نه راسي دا بالکل فری دی دی لگا دا اپنی مدتاب لگا ٹینکی خود بخود چشمی نے ڈکے گی اور کل سپلائی گئی اسکرین مدد جوڑ کر رہے ہو دا اوبر سے کمی دی دا بتا سو کلے استعمال ہو دس سال پر بتا سو دی بل ویر کو نو چونکہ مو دس سال پورے دی ٹائم پورا شو مو بل نٹول کلی ویر کو دس سال دا بعد مو لگا بل بند کو
خدار تو وے چھدا چھنا چھکا مدا دی کے دل دا ٹینکے لگی دل دی نو دا ٹینکے نے پم پورا دی دو اوبو دا ٹول کرو تر غلی دی کرا سو پاتم دی پکی
ہر یو کوڑ تا لاڑ دی خود اوبر سے کم دی دا کدا سے اوبم ندی سے لا لگا جو کم بل ڈیمانڈ گئی گنا
ویلے اوبر سے پانن
دی پائپ لائن سے کم دے زوڑ ما گا 20 25 سال مخ کے والا پائپ لائن دے دیکھو ٹینکی دے باغ ٹینکی دے گا نو مثال دا اوبا دس چشمہ کو نہ دے گا دا خو یوا الگڑ اور تے کلا بران ہوشی نو دا الگڑ اڈا کلا خوڑ راشی ہم دے کہ ہر قسم گندنا دے کے سپی یو شے بل شے دام اوبسخی نو دا اوبس مکلی ترسی تو گورا میڈیکل دا کہ او گورا چ دی لگے کہ تورز لے زور دے دا تور زیاد شو سامنے مکلے دو گردو مریض شو کدیو چرے بل واڑیم کنا نو پکار دے ٹوبیل دیو بستل شی پورا کلی تاری صفا ستر اوبر ورک
دا سیمی یو کس ولاڑ دے دا سر بمونگا خبری کو صدا غزے کے دو خصوص حال دے
جی زمان واسے کلی دے وزا ابراہیم زوی ساری کی وسے گا جی مو حکومت دا وای چې مونږ کلی د کومې کوسی دی دا زمونږ تپاخی کی او یو دا غلنی لاره حکومت دا دلته کلی دا دغه لاړ دی غلګاډه غونته دا او په کار درې چې دلته مونږ ته پول واچي چې د مونږ کلی ولته سہولات میلاو شي جی
غلنی لار بنه خو زه راغلم دی بنه خو ما هغه شوم د خو پوخو څه مسله ده پدې کې
جی مسله درې چې کله باران وشي نو غځي بلګاډه راشي نو نیم خلک دلته پات دي شي او به دراشي او نیم خلک دلته پات دي شي او ځنې ټیم ایمرجنسی ټیم بیا خو یا مریض یا سوی نوغه نشی را پوری کی دنه پکار دار حکومت سمون د پاره د جګه د هوا چي پول وا چي
دلته مون سره یو ذمہ دار ولاړ دی درته وای چې دلته خلق فصل کری نو ککری نو بیا کم کم فصل دلته کری
زده اندی برزو سیدون کې او نو مده واحد علی مدزی غنه من کرو جوارن کرو او باجرا الک فصل نوی کا مال لپاره وخمه خو شید وا فصلونه خودمو وی جوار اور غنم
دلته د ذمہ دارانو کم کم مسائل دی
تقریبا نو سه پر سه زراعت والا نه دی غلی سمو ترا شوی صدا سرا والا مفت ټریکټر د پیسې دا نن سبا ګډر سخت بولا سوا زرو پی ګنټه دی مو غریب خان کی دا ګورا مو مزدوری کو مزدوری وہ بچی ہوتا تو خوراک پھر کے تب ٹریکٹر تھا پیسے ویر کے اور نن صاحب سے یوری ہوا نہ شیخا فصل کی گی پنجاب کے تقسیمی کی سندھ کے دیشی کی داش ہے سرحد تم اس وہ سب پرشم نہیں راغلی
رورا ول ارتزان معرفی کا او بیا دار تو چتا سو نور کمی کمی سوجی دی
تو زان الحسن ابراہیم زون خبر کو سزا ول پرغن لارگی روڑو چا ہم تا زیاد تکلیف تے جمی دا پارا یا پہاون دے پارا او چتا جنگلی بوٹی دی خبر مو کاٹ را کاٹ کو ہم ضرورت اور بنا پورا کی گی صدا کم گیس تم پ وطن میں پیپ تیر دی کنا مخ کے لاڑ دے ہنگوتا او ہنگونا دی گاڑی بہادر بنڈا سمو سر تقریباً دو ڈھائی کلو میٹر کے نژدې پراته غځي پورې خدا کنیکشن شوی دی او حکومت وقت نه دمو ریکویسٹ کوو چې غاړه مو تاسو کوم دی ګیس فرام کی
اور دوی کو د ابراهیم زو چې کوم سیمه ده د کې د خلکو یوش مرستونز دی دا ستونزې د مشران څنګه حل کوي موږ سره ناست سید زید حسین میا د علاقې مشر دی نو دا ته وایي چې د خلکو چې کوم مسائل وي دا تاسو څنګه حل کوي
پښتو خپلم رواجونه او طریقې شته د پښتو ټولو نه غټه خبره جرګه دی خپله وطن یو بل سره ته جنگ جګړې یا د پانی پولې څخه خبره وي یا د کلي لیول څخه خبره وي نو هغه مو په پښتو کې رزینامین مرته کوو جوړې مرته کوو او دین علاوه کچا د تنی او د کچرې او د ګورمنټ سره څه خبره وي نو هغه بیا مو خپل لوکل انتظامیه دا هغه اوس موجوده وخت کې ډی سي صاحب دی او د مو ډی پی او صاحب دی یا نورو میکمو سره چا ایجوکیشن سره هیلت سره چا چې سره کار وي نو هلته مو زور ته مو سره پورا پورا د کوم انتظامیه دی پورا پورا تاون دی مو سره
میا صاحب د غزه کې مونږ خلکو سره خبرې وشولې نو دوی ویلو چې دوی ته په اوبو کې مسله شته دی دوی ته چې دی د ګیس مسله شته دوی ته چې دی د بجلی مسله شته دوی ته د ایجوکیشن کې مسله شته دی همدغه شان د صحت کې هم مسله شته نو دا مسله خو موجود دي
پورا ملک دا مسله شته دی او د بجلی والے سره بزو در ته ویم چې بجلی والے سره مو ډیر کار کړی دی او زما په کلی کې کافی ترانسفارمر دی او کم به هر ځای ته د سیو کورن نشته چلته بجلی نه ویتلی او چونکه د لوډ شیډنګ یا د وولټیج مسله دا په ټول پاکستان کې دی نو دا دلته مشته او دین علاوه هیلت والے سره زموږ کلی کې به چوشتا او په کې ډاکټر نشته نو په کار دی چې دا تقریبا 10,000 بدی دی 10,000 نه په زیاتې نو 10,000 بدی ته په کار دي او ډاکټر دلته کې موجود وي دا غره هیڅ مشته دلته او به وجود دا غنه مطلب دلته کې ډاکټر مو سره نشته
نو همدغه شانتي د ګیس هم مسله شته نو تاسو چرته حکومتي چارواکو سره یا د علاقې منې ایم پی ایس سره تاسو خبرې کړې په دې باندې
ګورنمنت کې لکه دلته مو پروګرامونه هم کړې دي ایم ان ایګان هم راغلي دي او سینیټران هم راغلي دي هغه مو سره برپور د تاون اظهار هم کړی دي امو سره اور کې منډام کړی دی کافی اده پورې نو کومو کلیتا ګیس ملو شي نو د جنگلات په بچي او ډېر خرو جنگلات بشي او د علاقې په ټوله په خاخ کاری او ما خیال ته د حکومت ترجیم دادې نو کومو ته ګیس ملو شي نو دا ډېر ښه وي